پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شپې ز صفی الله ستانګزایم. تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته راغلاست. ویم تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي. د افغانستان حکومت وایي په دغه هیواد کې د اداري فساد د لمنځه وړلو په برخه کې کافی اقدامات کړي دي. دا خبره د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال داسې وخت ازادي راډیو ته وکړه چې تمدنن د جنیوا د کانفرنس په دویمه او اصلي ورځ نړیوال افغانستان سره د خپلو مرستو ډاډ ورکړي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبه راوړو.
تمه ده چې د جنیوا په کنفرانس کې نن د څلور کلونو په مخه له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو کچه معلومه شي. د ناټو سرمنشي وایي ناټو هیڅ متحد ته دا د منلو نه ده چې افغانستان ورته په یوه تهدید بدل شي. او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د منتخب ولسمشر جو بایډن ډلې ته تر ټاکنو نږدې درې اونۍ وروسته د قدرت د انتقال پیل تصویب کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د جنیوا کانفرنس نن پای ته رسیږي. تمه کیږي چې له 2021 تر 2025 کلونو پورې له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو اندازه نن اعلان شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر تیر ماښام ازادي راډیو ته له جنیوا څخه وویل چې د افغانستان له لورې یو شمېر سندونه د کانفرنس له برخوالو سره شریک شوي.
یو د سولې محور دی، دویم د اقتصاد محور دی، او دریم چې اساسا د دولت او د دولت د جوړولو محور دی. دویم موضوع چې دوی ورته د دوه اړخیز حسابدهي یو چوکاټ ورته وایي، یعنی یو سند دی چې په هغه کې د افغانستان د خوا تعهدات شته او د دنیا د خوا تعهدات شته.
د افغانستان لپاره د جنیوا کانفرنس پرون پیل شو. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د اویا هیوادو او دیرشو نړیوالو مؤسسو استازو ګډون کړی دی. په 2016 کال کې په بروکسل کې د افغانستان لپاره نړیوال کانفرنس جوړ شوی و چې په کې د څلورو کلونو په مخه له افغانستان سره د 15 میلیارد ډالرو مرستو ژمنې وشوې. ناټو په افغانستان کې د خپل ماموریت پر دوام ټینګار وکړ. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ پرون د ناټو د پارلمان شپږ شپېتمې کلنۍ غونډې ته وویل د ناټو هیڅ متحد دا خطر نشي منلی چې افغانستان د بیلابیلو هیوادو لپاره په خطر بدل شي.
As you know, the United States has announced that
لکه څنګه چې په هیشه د امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی چې په افغانستان کې د خپل پوځیانو شمیر کموي، خو د ناټو ماموریت دوام کوي. موږ به د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړو. زموږ هیڅ متحد نه غواړي تر اړتیا زیات په افغانستان کې پاتې شي.
شغل ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناټو هم غواړي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو حضور کم کړي، خو د دې تړون د حضور د راتلونکي په اړه به د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې چې د راتلونکي کال په فبروري کې جوړیږي پریکړه وشي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو ویلي وو چې د راتلونکي کال د جنوري تر نیمایي به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر چې اوس شاوخوا 4500 ته رسیږي 2500 ته راکم کړي. د فرانسې پولیسو د پلازمینې پاریس په مرکزی برخه کې د پناغښتونکو د یو کم ته تشولو لپاره وشکې بهونکی ګاز وکاروه. دغه سلګونه پناغښتونکي چې ډیری یې افغانان دي مخکې د پاریس له یوې بلې برخې وایستل شول، خو بل ځای ورته مشخص نه شو. رضاکارانو پرون دوشنبه د پاریس په مرکزی برخه کې د پناغښتونکو ته شاوخوا 1500 شنې خیمې برابرې کړې او ډېر ژر په پناغښتونکو ډک شوې. خو پرون د خیمو تر ډکېدو ساعت وروسته پولیس د کم د تشولو لپاره لاس په کار شول. څلور دېرش کلن افغان پناغښتونکي شهاب الدین وویل پولیسو ډېر زور زیاتی ورسره وکړ. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر ژرالد درمانیان چې د کم د تشولو عکسونه تکان ورکوونکي بللي ویلي دي چې له پولیسو یې د دې تصفیه د جزئیاتو ورکولو غوښتنه کړې ده. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د منتخب ولسمشر جو بایډن ډلې ته تر ټاکنو نږدې درې اونۍ وروسته د قدرت د انتقال پیل تصویب کړ. که څه هم ټرمپ د ټاکنو د پایلو له منلو ډډه کړې، خو پرون یې وویل چې ده د قدرت د انتقال لپاره د فدرال ادارې پریکړه ومنله. تر دې مخکې د عمومي خدماتو ادارې مشر ایملي مورفي د جنوري میاشتې پر 6 تر لوړې مخکې د قدرت د انتقال په اړه بایډن ته اطلاع ورکړې وه. د استرالیا هوایی شرکت کنتاس وی کله چې د کورونا ضد واکسین هر چاته د موندلو وړ وي له نړیوالو مسافرو به وغواړي چې باید د سفر پر مهال واکسین شوي وي. د دغه شرکت اجرایه رئیس الن جویس پرون وویل د استرالیا هوایی شرکت په پام کې لري چې دغه پالیسي عملي کړي او دا مقررات به په دغه شرکت کې عادي بڼه خپله کړي. د زیاته کړه په بازار کې د کورونا ضد واکسین د موجوده شرایطو ته په کتو به په کورنیو الوتنو کې د دې واکسین اړتیا په پام کې ونیول شي، خو په نړیوالو الوتنو کې به دغه واکسین ضروري وي. که څه هم په نړۍ کې په کورونا وایرس داخته کسانو شمیر تر 9.5 میلیونه اوښتی، په عین حال کې د کورونا وایرس ضد واکسین جوړولو هڅې هم چټکې شوې دي. دا خبرونه
خبرونه مول آزادی رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه آزادی رادیو ډاٹ کام کې ولولئ. د آزادی رادیو په دغه خبری پروگرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان حکومت وی د فساد سره د مبارزې په برخه کې زیات کارونه کړی او ډاډمن دي چې نړیوال بور سره مرسته وکړي. د ولسمشر مرستیال ویاند دوا خان مینپال
د فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان حکومت کافی ګامونه واخیستل. وروسته یې هغه کمیسیون د فساد سره د مبارزې په برخه کې څنګه غړي لري په دا رامنځته سو.
د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر سره ځانګړي مرکه درته خبره کړو.
عمومي هر اړخیز پروګرام دی چې د افغانستان د دولت لخوا مطرح شوی دی چې درې مهم محورونه لري.
د هماورې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ بالاخره ومنله چې د منتخب ولسمشر جیو بایدن ټیم ته د انتقال رسمي پروسه پیل کړي. دغه پروګرام ته مو خراغلاست وایم. رازو لومړی مطلب ته د افغانستان حکومت وی چې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې کافی اقدامات کړي او ډاډمندي چې د نړیوالو مرستې به جلب کړي. دا خبره د ولسمشر د مرستیال ویاند د واخان مینپال ازادي راډیو ته وکړه. وی ویل چې حکومت تازه له اداري فساد سره د مبارزې کمیسون هم جوړ کړی دی. دا سرګندونی داسې وخت کېږي چې ټاکل شوی په یو بل ساعت کې د جنیوا د کانفرنس دویمه او اصلي ورځ پیل شي او تمه کېږي چې د ورځې په پای کې نړیواله ټولنه له افغانستان سره خپلې نوې مرستې اعلان کړي. ناجیه صافی په دې اړه راپور لري چې د کابل سټوډیو وړاندې کوي.
سنګزه صاحب ډیره زیاته مننه. د افغانستان حکومت ژمنه کړې چې په دغه هیواد کې د اداري فساد د لمنځه وړلو په برخه کې کافي اقدامات ترسره کوي. د خلکو اندېښنې هم شته. یو شمیر کابل خاریانو سره مو خبرې وکړې. افغانستان سره د جنیوا په کانفرنس کې د کیدونکو مرستو په اړه د دوی اندېښنې دادي چې دغه مرستې به په پوره شفافیت ونه لګول شي. جمعه جان اسګزي او فرحان غفوری ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
زما په نظر کوم مرسته چې له بهر څخه راغلي دي جمعي جهاني څخه هیواد ته هغه پر لوړه کچه باندې فساد اداري فکر کیږي. هغه په کته هغه کیږي چې کار اهل کار یا مثلا هغه مرسته وړو کسان ته نور کول کیږي.
نړیواله ټولنه چې د افغانستان سره کوم مرسته کوي په دې کې باید فساد ونه سي، دا په شفاف ډول مصرف سي. زموږ هیواد یو خود کفا هیواد نه دی، موږ لا نور مرسته ته ضرورت لرو.
د اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې پرون دوشنبه د سویس په جنیوا کې د افغانستان لپاره د نویو مرستو د اعلانولو دوه ورځنی کانفرنس پیل شو او تمه ده چې نن نړیوال د راتلونکو څلورو کلونو لپاره له دغه هیواد سره خپلې ژمنې اعلان کړي. دا کانفرنس د افغانستان، فنلند او ملګرو ملتونو لخوا جوړ شوی. له بلې خوا د دغو اندېښنو په ځواب کې د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې حکومت تازه اداري فساد سره د مبارزې لپاره کمیسون جوړ کړی او لې اداري فساد سره د مبارزې لپاره ژمن دی.
د فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان حکومت کافي ګامونه واخیستل. وروسته یې هغه کمیسیون د فساد سره د مبارزې په برخه کې پنځه تنه غړي لري په دا رامنځته سو، هغه به هم خپل کار د ټولو ادارو په همکارۍ باندې پیلوي.
لبلې خو د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ وای په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د مرستو د نه لګول کېدو له امله په دغه هیواد کې د بیوزلۍ او بیکارۍ کچه په لوړېدو ده. د دغه بنسټ مشر سید اکرام افضلی ازادي راډیو ته وویل
افغانستان سره تر سره شوې مرستې تر اوسه پورې په سمه توګه باندې نه دي مصرف شوي، او دغه مرستې د سم نه مصرفېدو له وجې نه د فقر کچه اوس هم په لوړېدو ده، او همدغه راز د بیکارۍ کچه هم په لوړېدو ده. نو پکار ده چې راتلونکي کې دغه پیسې په سمه توګه باندې مصرف شي.
د نړیوالو مرستو د لګښت په برخه کې د اداري فساد په اړه تر ډېره نیوکې په کورنیو بنسټونو دي. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح بیا پرون د جنیوا کنفرانس په څنډه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتلې چې هغه مرستې تر فشار لاندې راولي چې حساب نه ورکوي. بلې ستنګ زیسی
مننه ناجیه صاحب والے قابل موږ سره راپور شریک دا چې افغان حکومت وایي کافي اقدامات کړي چې په مټي هیلمند د جنیوا کانفرنس کې د نړیوالو نظر جلب کړي او مرستې ترلاسه کړي. په همدې تړاو د اقتصاد پو او کارپو ښاغلي بشیر دودیال سره مرکه لرو. دودیال صاحب ډیره مننه چې ټلیفون مو واخیست په دې ورځ باندې. د افغانستان حکومت خو وایي چې کافي اقدامات کړي، مګر پخوا یعنی تیر کال چې کوم رقم خپور شو د روڼتیا د نړیوال سازمان د فساد د انډیکس په برخه کې افغانستان ډیرې کمې نمرې واخیستلې پکې. څه فکر کوئ چې آیا وبتوانیږي نړیوال ملاتړ او مرستو ته وهڅوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو نو مخکې تاسو ستاسو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اول خو د نړیوالو نه افغانان ډېر ممنون دي، ډېر ورڅخه خوشحاله دي په دغو شرایطو کې چې تقریبا د ډېرو هېوادونو اقتصاد ټکان خوړلی ده. یو اقتصادي بحران تقریبا لیدل کېږي او ټول د یو شوک سره مخامخ دي، او خو دوی بیا هم افغانستان هېر نه کړ او د جنوا کنفرانس کې څنګه سم راستي ومهم خلي او د دې حق ده. موږ فکر کوو چې د حق لري چې دا مرسته مشروط وي، او باید د افغانستان دولت هم د خپل ملت ضروري ملت په خاطر او هم د نړیوالو د دغه تنګ شرایط له امله دوی باید ځان عیار کړي او دغه د فساد سره مبارزه او امنیت ته ډېره توجه کول او اقتصادي برنامې شاملول. دوی مجبور دي چې دا د نړیوالو سره ومري. امید دا ده چې بیا د تېر وخت په شان فرصتونه له لاسه ونه وځي. تېر وخت کې مونږ همدغه د بروکسل کنفرانس چې څلور کاله مخکې دایر شو، په هغه وخت کې هم د دنیاوالو غوښتنه همدغه وه چې د بروکسل د کنفرانس دغه 15 میلیارد ډالر مرستې په ښه شان ولګېږي. اما د افغانستان د مجموع گزارش یا د مدني ټولنو راپور دا وښودله چې خلک لا هم راضي نه دي د دولت د اقدامات څخه.
څه فکر کوئ اوس به تازه حکومت ژمنې هم کړي دي د سولې او ملي انکشاف په نوم یو طرحه هم څلور کلو لپاره جوړه کړې ده. آیا دغه طرحه جامع ده؟ تاسو پرې خبرې که څنګه؟
او دا طرح نه موږ خبر شو سره د دې ټول ملت سره دا نه د شریکه شوی، خو دوی د کاري چوکاټ په نوم باندې د څلور کلونو لپاره دا عاجل جوړه کړې ده. خو د دې نه بر علاوه دوی یو بل کار هم وکړ، دا د کابینې غړي معرفي کړل، بعضې کسان د مفسدینو په نوم د څارنوالۍ ته معرفي کړل، حتی بعضې وزیران والیان مشخص، او دا د کابینې غړي هم ناسه پارلمان اومندل د فشار سره سم. دا ټول په دې معنا چې دولت غواړي نړیوالو ته وښيي چې موږ باید عمره تیار یو او فعال شو یو یو شمېر مفسدین هم معرفي کړل. دا په دې نوم خو د دې دغه چوکاټ چې دا په دې کې د سولې ته اولیت ورکړل شوی، د فساد سره مبارزې ته اولیت ورکړل شوی، د معارف او صحت برخه پکې شامله کړې ده، امنیتي مسایل پکې شامله کړي دي. دوی د یو کاري پلان په نوم د څلورو کلونو لپاره دا جوړه کړې ده. د کاغذ په مخ ډېر مسایل پکې راغلي دي، غذایي مسؤلیت چې افغانان متاسفانه په بد وضعیت کې دي، د سوی تغذیې، د غذایي موادو د نرخونو لوړېدل، دا ټول څه د دې کیږي یعنی د دې برنامه واقعي دا د کاغذ په مخ باندې ډیره معقوله ده خو موږ ټول تشخیص باندې کې د شایدي په دې کې څومره کامیاب شي یا بنش
ډیره مننه کوم پوهاند بشیر دودیال چې له ازادي راډیو سره خبرې وکړي د جنیوا د کانفرنس لپاره د افغان حکومت د جوړې شوې طرحې په اړه باندې خپل تحلیل او نظر له موږ سره شریک
مننه چې ازادي راډیو واوري
اوس هم د افغانستان د بهرنی چارو وزیر محمد حنیف اتمر سره د ازادي راډیو زنګړی مرکه محمد حنیف اتمر په جنیوا کې د چیرته چې د افغانستان 2020 لوی مرستندوی کانفرنس د مرستو د جلب په هدف جوړ شوې ده له ښاغلي اتمر سره می خبري کړي دي له هغه مې د افغان سولې د هڅو د مرستو د جلب د څرنګوالي او فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت د پروګرامونو په اړه پوښتنه کړي تاسو د دغه مرکه اوریدلو ته راوول
بسم الله الرحمن الرحیم د نړیوالو سره زموږ اساسي خبر زموږ مشترکی ګټې دي نړیوال د افغانستان په حق له اندېښنې لري د سولې په حق له د جنگ د تداوم په حق له او دا چې دوی حداقل څلور عمده اندېښنې لري یعنی د امنیت اندېښنې او تروریزم دویم د مخدر موادو اندیشنه دریم د افغانستان د اجباري مهاجرتو متاسفانه اندیشنه چې خلک یې ورسره مخ دي او بالاخره د بشري حقوق اندیشنه دغه څلور اندیشنې د حل لپاره نړیوال اوله موضوع چې د افغانستان سره مطرح کوي سیاسي ده نه اقتصادي یعنی څنګه کولای شو افغانستان ته سوله یو جدي راوړو او دا جنګ ختم شي او دویمې بیا اقتصادي ته تمه کول بېژي چې افغانستان سره اقتصادي مرستې د دوی په ګټه دي او هم د سولې راتګ په اقتصادي مرستو پورې شدیدا ارتباط لري او تقبل دي مثبت اقتصاد او هم د افغانستان د نظام د ساتلو لپاره د اقتصاد د چلولو لپاره د اقتصاد د
خاله اتمر کڅام چې دا وار په کانفرنس کې د سولې او ثبات موضوع ډیره توده ده مګر په خواني وغو کې د مرستو ژمن اکثر له فساد سره د مبارزې په موضوع تړل کېدلې هغه څه چې د رونټیا د نړیوال سازمان د جدول لمخي افغانستان په کې خې نمرې نه دي ترلاسه کړي داډه یاستې چې د لایل بمو د نړیوالو قناعت حاصل کړي
دوه مهم سندونه آماده سوي دي یو سند د آینده پنځو کلو لپاره یو عمومي هر اړخیز پروګرام دی چې د افغانستان د دولت لخوا مطرح شوی دی چې درې مهم محورونه لري یو د سولې محور دی دویم د اقتصاد محور دی او دریم چې اساسا د دولت او د دولت د جوړولو محور په دې درې محور کې د پروګرام باندې سوي دی پروګرام دنیا لیدلې دی او په دې توافق سوي دی دویم موضوع چې دوی ورته د دوه اړخیز حسابدهي یو چوکاټ ورته وایي یعنی یو سند دی چې په هغه کې د افغانستان د خو تعهدات شته او د دنیا د خو تعهدات شته پر دې باندې هم په تفصیل سره خبرې شوي دي سبا به د خیر سره په کنفرانس کې د دې دواړو اسنادو په هکله موږ د دوی سیاسي نظر واورو او امید مو دا دی چې دا دواړه سندونه له مخکې نه د دواړو خواوو څه یعنی بحث پر شوی دی اوس باید توافق ته ورسېږو او پر دې بنسټ باید د دنیا مرستې د افغانستان سره تداوم پیدا کړي
تشکر تاوره که همه میدانیم از سال 2002 به این سو بیش از 130 میلیارد دلار تنها از سوی ایالات متحده آمریکا با افغانستان کمک شده. مگر نگرانی اصلی مردم افغانستان، مردم عام افغانستان این است که در زندگیشان تغییر جدی نامده، آنچی اونا انتظار دارند.
ای یک انتظار مشروع و بجا است و مردم ما نیازمندی های دارن و تغییر جدید آرزومند بودن. اگرچه تغییرات در عرصه‌های مختلف اقتصادی اجتماعی زندگی مردم افغانستان رخ داده که از او این کار شده نمیتونه. هیچ وقت نظام معارف کشور با این وسعت در خدمت اولادی وطن نبوده که امروز است. هیچ زمان نظام و خدمات صحی کشور با می پهنا و وسعت در خدمت مردم نبوده که امروز است. اما در هر دویش مشکلات وجود داره که مردم ما مطابق به عصر حاضر توقعات مشروعی دارن که تنها در این دو سکتور حرف بزنیم. اما بدبختانه به علت ادامه جنگ و به علت دریا و آخر مرض کرونا صدمه شدید به اقتصاد کشور رسیده و مخصوصا به زندگی مردم. تعداد کسای از مردم ما که در زیر خط فقر زندگی میکنن به مراتب بیشتر شدن نسبت به گذشته، مثل که عرض کردم بنابراین دو دلیل. بنابراین هدف مهم دولت افغانستانی هست با این برنامه 5 ساله را که به دنیا ارائه کرده که بتونه هم نیازمندی های فوری، عاجل و استرالی مردم در نظر بگیره و هم اولویت های میان مدت و دراز مدت بازسازی و توسعه کشور در نظر داشته باشیم تا در زندگی مردم تغییر قابل لمس رخ بده.
خاقلی اتمر در سولی مسئله تا براشو په دوحه کې د افغانستان د دولت او د طالبانو د مرکچیانو ترمنځ د سپتمبر له 12مې خبرې روانې دي، مګر هغه سي پرمختګونه چې خلکو یې توقع کوله تر اوسه پورې هم په رسمي توګه باندې راپورونه نشته. څه فکر کوئ په ځینو مسلو باندې چې دوی لانجې لري کولای شي چې له نړیوالې ټولنې له استاجو سره په خبرو کې د دغه بنبست د ماتولو لپاره هڅه وکړي؟ هلته که څنګه
پدی خوشحالی چې مذاکره شروع شوی ده او مذاکره دوام لري. اما داش پر مختک نه دی سوی تر اوسه پوری. البته پدی کې هم باید وضاحت ولرو چې په لومړي سر کې هدف دا وی چې دواړه خواوې د مذاکره پر اصول باندې په توافق ورسیږي. نو هغه اصول کې په ډیرو شیانو دوی توافق پیدا کرده، یوازی دوی موضوع پاتی دی چه راقه بای توافق حاصل سید متاسفانه بندی زایی که مذاکره شو پیشرفت نده کرده و در توافق نده حاصل سید. موش به هرو برو در دنیا سر در خبری کهو چه در منطقی اجماع، سیمیز اجماع او بین المللی اجماع باید در حوال منستر هستی، تقویت سید د سولی د خبرو د پرمختګ لپاره په یو اصلي منبع بدل شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمرو چې له ازادي راډیو سره ځانګړې مرکه وکړه، د اوس د جنیوا په کانفرنس کې دی چیرته چې تمه کیږي له افغانستان سره نړیواله ټولنه خپلې مرستې تازه کړي. کولی شي د ازادي راډیو په فیسبوک او همدارنګ ویب پاڼې او یوټیوب باندې د ښاغلي اتمر سره دغه ځانګړې مرکه چې په ویډیوي بڼه شوې ده وګورئ.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ بل اخر ومنله چې د منتخب ولسمشر جو بایدن ټیم ته د انتقال رسمي پروسه پیل کړي. ترامپ تر اوسه د نومبر په دریمه د ولسمشری په انتخاباتو کې چې بایدن یې ګټونکی اعلان شوی خپل ماته نه ده منلی او تر اوسه یې له دې ډډه کړې چې د قدرت د انتقال لپاره دغه پروسه رسمن پیل شي. نوموړی به د جنوري په شلمه چې بایدن د ولسمشر په توګه لوړه کوي رسمن قدرت هغه ته وسپاري. نوریاس نوري دغه مسله تعقیب کړي او همداسې به جزئیات را سره شریکوي. مهرباني.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې تر انتخاباتو نږدې درې اونۍ وروسته پرون دوشنبه ومنله چې د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن ټیم ته به د انتقال پروسه پیل کړي. ترامپ تر اوسه د ولسمشرۍ د نومبر د درېمې په انتخاباتو کې خپلې ماتې نه ده منلې خو ویلي دي چې د انتقال د پروسې د پیلولو لپاره د فدرالي ادارې له پرېکړې سره موافقه کوي. له دې مخکې د عمومي خدمتونو د ادارې مشر ایمیلي مورفي بایدن ته خبر ورکړی و چې د جنوري په شلمه لوړې مراسمو مخکې ټیم د انتقال پروسه رسمن پیلولی شي. ترامپ په یو ټویټ کې ولیکل چې د هیواد ګټو ته په پام د ایمیلیا او د هغې ټیم ته سپارښتنه کوي چې د لومړنیو پروتوکولونو لپاره هر هغه څه چې لازم وي ترسره کړي او هم یې په دې اړه خپل ټیم ته ویلي چې ورته چارې ترسره کړي. د عمومي خدمتونو د ادارې دغه اقدام د بایدن ټیم ته د دې زمینه برابروي چې بالاخره فدرالي ادارو ته لاسرسی ولري، له چارواکو سره تماسونه ونیسي او د مالیه ورکوونکو لخوا تمویل شو پیسو ته لاسرسی ولري تر څو له اسانه انتقال سره مرسته وکړي. دغه پریکړه همداشان بایدن او د هغه منتخب مرستیال کاملا هرس ته لار پرانیزي چې په منظم ډول د ملي امنیت په اړه هغه معلومات چې ترامپ ته ورکول کیږي ترلاسه کړي. دغه پریکړه داسې مهال کېږي چې د ډیموکراتانو او یو شمیر جمهوري پالو د ټرمپ پر ادارې د انتقال د پروسې د ځنډیدو پر سر فشارونه زیات کړي وو. هغې پروسې چې د کورونا د خپرې شوې وبا په وړاندې د دې هېواد هڅې او د ملي امنیت د ګواښونو په وړاندې اقدامات له خطر سره مخ کړي وو. د بایدن ټیم د دې چې له درې اونۍ ځنډ وروسته د انتقال د پروسې لپاره دولتي مرسته ترلاسه کوي هرکلی کړی دی. بایدن دا پریکړه د واک د اسانه او سوله ییز انتقال لپاره مهمه بللې ده. هغه په یو بیان کې وویل د عمومي خدمتونو ادارې منتخب ولسمشر جو بایدن او د هغه منتخبه مرستیال کاملا هرس په څرګنده د انتخاباتو د ګټونکو په توګه مشخص کړي او راتلونکي ادارې ته لازمي منابع او لازم ملاتړ چې د قدرت انتقال په اسانه او سوله ییز ډول ترسره شي زمینه برابروي. د دغه ادارې مشر مورفي چې په دې اړه د اقداماتو د نه کولو پر سر پرې مخکې سخت انتقادونه شوي وویل چې د انتقال لپاره د دې د پریکړې د ځنډ تر شا کومه سیاسي انګیزه نه وه.
ډیره مننه کوم نوریاس نوریو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د آمادګۍ څخه تاسو ته جزئیات درکړل چې بالاخره ترامپ منلی د منتخب ولسمشر جو بایدن ټیم ته د انتقال رسمي پروسه پیل کړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه به وسله ناجی ساپه واورو.
د افغانستان د مالیه وزیر وایي بیکاری، بې وزلی، روغتي خدماتو ته د خلکو نه لاسرسي او د زیربناو د کمښت تر څنګ د کورونا وایروس خپرېدو د هیواد اقتصادي پرختیا ټکنه کړې ده. د مالیه وزارت په یو اعلامیه کې د عبدالهادي ارغندیوال قوله لیکلي چې له همدې عمل افغانستان د نړیوالې ټولنې مالیه او تخنیکی ملاتړ ته اړتیا لري سو د ملي چوکاټ په عملی کولو سره تر 2015 تم میلادی کال پورې له اقتصادي پلوه په ځان بسیا شي. په دغه اعلامیه کې ویل شوی خغلی ارغندیوال د جنوا کانفرنس په لومړۍ ورځ د کانفرنس ګډونوالو ته ویلي افغان حکومت ملي ستراتیژي ترتیب کړي چې په عملی کې دو سره به افغانستان پر راتلونکو 50 کلونو کې له اقتصادي پلوه په ځان متکی شي. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي په ننګرهار ولایت کې سل میرمنې د سبو او میوو د پروسس او بسته‌بندۍ په برخه کې روزلې دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته ویل چې دغه میرمنو ته عملی او نظری زده کړې ورکول شوې دي. دغه وزارت وای چې دغه خزي د سبو او میوه د پروسس په برخه کې
جنیوا
اقتصادي پلوه به په ځان بسیا شي. دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږوی افغانۍ پنځه نوي پوله، یو یورو نوي افغانۍ، یو انګلیسي پاوند سل افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځه ویشت پوله، ایرانی تومان درې افغانۍ پنځه ویشت پوله.
کولای شي دا خبرونه هم د نورو خبرونو په څیر د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. ازادي راډیو ته غواړم چې د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب سایت کې یا ویب پاڼه کې په ژوندۍ توګه د نړۍ هر ځای چې یاستئ اورئ. همدارنګه دولس شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سلاشر پنځه په افغانستان کې